له همدې سندرې سره شپږ بجې شوې. ساسو دې بیا هم اختر مبارک وي. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. احمد شیبر یم، ستاسو هرکلی کوم. د خبري مجله چې په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، د انټرنیټ له لارې هر ځای چې یاست په www.azadiradio.com کې نیولی شئ. په روانه خپرونه کې مو کابل ته چیرمه په دوو ولسوالیو کې د لسکونو حکومت مخالفه کسانو له نیولو او وژلو خبرو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. فرشته جلالزی اوروي.
افغانستان د دفاع وزارت وای د ننګرهار حصارک او د لوګر از ولسوالی د امنیتی ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې سوی. د امریکا او روسیې لوړ دوه چارواکي نن په افغانستان خبرې کوي. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د صدراعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ مامورینو ته چې موجودیت یې وای ډېر ضروري نه دی، له هغه ځایه د وتلو امر وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وای د ننګرهار حصارک او د لوګر ازر ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې سوې. د چارواکو په وینا اوس په دې دواړو ولسوالیو کې د سیمرخ په نوم د پوځي او تصفیوي عملیاتو دریمه مرحله پیل سوې. د دفاع د وزارت وایاند جنرال ظاهر زمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شل وسلوال ژوندینی ولسوي او تلفات په عمومي ډول د 200 تنو په شاوخوا کې دي. د دفاع وزارت وای د ملي دفاع د وزارت 12 عسكر وژل سوي او شپږ زخمیان دي. د امریکا او روسیې لوړ دوه چارواکي بنن په واشنگټن کې سره وګوري او د بحث یو عمده مسله د افغانستان حالات دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران جان کیری او چک هیګل بنن د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سرګی لاواروف او سرګی شوایګو سره خبري وکړي. سرګی شوایګو په دې ورستیو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه اندیښنه څرګند کړه او ویل چې د منځنۍ اسیا هغو هیوادونو چې له افغانستان سره پر پولو پراته دي په سیمه کې د بې امنیتي له زیاتېدو دوی ته خپل اندیښنه وړاندې کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر هغه مهال ویلي و چې دوی تیار دي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو مشران په دې موافق دي چې په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی له نواز شریف سره په نننیو خبرو کې په جلال آباد کې پرونیو خونړیو حملو ته هم اشاره کړې ده. د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو درې غړي وژل سوي. ویل سوي چې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی و. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نسات ازادي راډیو ته نن ویل چې په دې چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو غړی وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. مزات غړم د سیمه ییزو پولیسو یو غړی زخمی سوی. ناڅرګندو وسلوالو کسانو البته د یو بل خبر لمخې پرون په سرپول کې د سیمه ییزو پولیسو پر وډله حمله کړې او څلور سیمه ییز پولیسو وژلې. په دې حمله کې هم د سیمه ییزو پولیسو 15 تنه زخمیان دي. چا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په سرپول کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان مل پاسوال عبدالرؤف تاج نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د سرپول په قلعه سوخته سیمه کې سوې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ مسابقه کې له نامیبیا سره لوبه کوي. لوبه په ډیرو ورستیو شیبو کې ده. لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبريالان چې دغه لوبه تعقیبوي وایي چې نن لوبه یا بیټینګ افغانستان پیل کړه او په ټاکل شویو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 209 اتیا منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد جوړې کړې دي. په دیشو توپونو یو سلو دیارلس رنزونه جوړ کړې دي. د دغه خبر د اوریدو لپاره پته مو اوسئ. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ هغو مامورینو ته چې موجودیت یې هلته ډېر ضروري نه دی، له هغه ځایه د وتلو امر وکړ. د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه خبر پاڼه خبره کړه چې د ځانګړو ګواښونو په خاطر یې د خپلو مامورینو په شمیر کې د کموالي پرېکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یوې ویاندې میګن ګریکونس ویلي چې دا له تروریزم سره تړلي ګواښونه دي چې له امله یې متحدو ایالاتو د منځني ختیځ او د افریقا په زیاتو هیوادونو کې خپل سفارتونه او قونسلګرۍ بند کړې.
We have received information regarding a threat.
دا وی مشتپه لاهور کې د خپل قونسلګری په وړاندې د تهدید خبر را رسیدلې وونه. موږ د احتیاط لمخې دا اقدام وکړ او یوازې د بیړنوي حالاتو څخه پرته نور ټول کارکونکي مو وېستل. د امریکا د سفارت دی ویاند زیاته کړی چې په لاهور کې د قونسلګری مامورین په واقع ډول اسلام آباد ته لږ ډول سوي او د تهدیدونو تر لری کېدو پورې به حالت وي. د پاکستان پولیسو وویل چې د کوټې په ښار کې نن د یالتي کابینې پر پخوانی وزیر په وسلواله حمله کې نه تنه ووژل سول او تر 15 لس زیات زخمیان سول. د پولیسو یو مامور بشیر احمد بروهی وویل چې په حمله کې غالباً د یالتي کابینې د پخوانی وزیر علي مدد څټک مخالفان لاس لري. نن په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. او د روسیې او ایران ولسمشران به راتلونکې اونۍ د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې سره وګوري. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویان نن په مسکو کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران نوی ټاکل سوی ولسمشر حسن روحاني به د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دوی به له غونډې جلا خبري وکړي. کرملین په وروستیو کې داسې رپورټونه رد کړل چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اګست کې تهران ته روان دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ازري او حصارک په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پراخ عملیات بشپړ شول او امنیتي چارواکي د دې جرګې په ترڅ کې د خپلو لسکونو مخالفانو د وشلو او نیولو ادعا کوي. بل لور ته مو د اختر په دوو ورځو کې په څو نورو ولایتونو کې د طالبانو له بریدونو خبره وو.
طالبان د اختر په ورځو کې اول ورځ کې او نن هم په څو ځایونو کې امنیت تلاش وهلی. کندز کې، بغلان کې، پکتیکا کې
د سیاسي چارو د وسیړون کې په وینا به واوري چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي.
ځینې پینټونه نور پیدا شوي چې د طالبانو په منځ کې اختلاف راغلی دی او داخلي قومندانان یې غواړي چې په خپله مستقیما په مذاکراتو کې برخه واخلي.
په دې خبري مجله کې مو د اختر په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوي احتجاج خبره وو.
فلال خمس ډوډۍ نه خوړلې، د دې بعد ان شاء الله امید یو څوک ته مهربان پیدا شي ډوډۍ مړی پر پیدا.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ مو د یو ورځنی کرکټ لوبي لوروسي نتیجې هم پروانه خبري مجله کې په تفصیل خبره وو. د افغانستان دفاع وزارت په ازر او حصارک ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د افغان امنیتي ځواکونو د بشپړ حاکمیت د ټینګېدو خبر ورکوي. ازر او حصارک هغه ولسوالیان دي چې د رپورټونو له مخې له څو میاشتو راهیسې پکې حکومت مخالف وسلوال برلاسي وو. د افغانستان حکومت په روسیو کې هلته د سیمرغ په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو د نتیجو په اړه فرشته جلال زئی رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار حصارک او د لوګر ازر ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې سوې. د چارواکو په وینا اوس په دې ولسوالۍ کې د سیمرغ په نوم د پوځي او تصفیوي عملیاتو درېیمه مرحله پیل سوې ده. د دفاع د وزارت ویاند ویل چې په ازر او حصارک کې د سیمرغ د عملیاتو په ترڅ کې شل وسلوال ژوندي ونیول سول او د هغوی تلفات په عمومي توګه د 200 تنو په شاوخوا کې وو. د دفاع وزارت وایي د ملي دفاع د وزارت 12 عسكر هم په دغه عملیاتو کې وژل سوي او شپږ تنه زخمیان دي چې روغتیایي وضعیت شدی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمین نن ازادي رادیو ته وویل چې د عملیاتو په دغه دریم مرحله کې وسیمه له چاودیدونکو موادو وسلو او غیر مسؤولو کسانو څخه پاک شي.
مرحله
دوم عملیات سیمرغ کې باید تر دریم مرحله د سیمې د بشپړ کنټرول ترلاسه کول چې پای ته ورسېدل. اوس مهال د افغانستان د ملي اردو قطعات او د پولیسو ډلې هلته ځای پر ځای سوي دي او د دریمه مرحله د تحکیم او تجزیه مرحله ده چې سیمه له ماینونو او ځینی عناصرو پاک سي او د حکومتداري او پرمختګ لپاره زمينه پکې برابر شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې اوس مهال په دواړو ولسوالیو کې د پرمختیايي پروژو د پایلو او ارغونې لپاره د شرایطو پر برابرولو کار پیل شوی. شغلی ازمی وویل چې په ازر او حصارک ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات چې په دریو برخو ویشل شوی وو د افغانستان د ملي اردو لپاره له ستراتیژیک اړخه هم ډیر مهم وو. د ملي دفاع وزارت وایي دا اول وارو چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه په دومره پراخو عملیاتو کې خپل څلور کندکونه شاملوي او ترڅنګ ملي پولیسو هم ګډ فعالیت کاوه.
اولین عملیات بزرگی بود که اردوی ملی چهار کندک خود شامل ساخت.
دی وای دا اول تر ټولو پراخ عملیاتو چې د ملي اردو څلور کندکونو برخه پکې دروده، له هوایی ځواک څخه کار واخیست، د توپچی څخه کار واخیست او کوماندو ځواکونو یې دلته عملیات ترسره کړل. دا ډیره سخته ځنګلي سیمه وه او ماینونه یې شودل سوی وو، خو په ډیره ښه رهبری د افغانستان د ملي دفاع وزارت لخوا پر مخ وړل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ازر یو حسارک پولیسوالي کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې د کابل امنیت له تهدید سره مخامخ وو او د مخالفینو لپاره د اکمالات او ښه زمینه هم برابره کړې وه. د ملي دفاع د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتره کسان چې په ازر او حسارک کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدل پاکستانیان، عربان او چچنیانو. د ملي دفاع د وزارت ویان وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې د افغانستان د ملي ځواکونو قابلیت د خلکو له شک سره مخامخ کړي او ناکامه کړي.
د فرشتي جلالزی پر رپورټ کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د ازر او حصارک په ولسوالیو کې د ورستیو عملیاتو په اړه واوریدل. د دفاع وزارت ویان وویل چې دا عملیات افغان پوځ بریالي ترسره کړل. بیا هم په افغانستان کې د بی امنیو او جګړو په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په کندوز، بغلان او پکتیکا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو ترورستي حملې شنډې کړې دي. تر دې مخکې هم د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د ماین د چاودنې له امله 14 ملکیان ووژل شول. قسیم سلیمان له نور تفصیل سره له کابل.
د کورونی چار وزارت وای وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې د اختر په ورځ کې هم پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي خو په دې کار بریالي نسول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه توانیدلې په تیرو دوو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د تروریستي حمله مخه ونیسي. نوموړي په دې اړه ویل
طالبان هم په داخل په ورځو کې اوله ورځ کې او نن هم په څو ځایونو کې حمله تلاش وهلی خو خوشبختانه د پولیسو لخوا دوی حملې شنډ شوي دي. په کندز کې، بغلان کې، پکتیکا کې او دوی هڅه وکړل چې تر څو امنیت خلال کې خو ناکام شول.
شغلی صدیقی دغه را زیاته کړی چې په همدې موده کې یو شمېر مشکوک کسان هم نیولی دي. نوموړي د اختر په شپو ورځو کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د خاصو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړ خو تر دې یوه ورځ مخکې د اختر په لومړۍ ورځ د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې په یو قبر کې د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې په پیښه کې 14 ملکیان ووژل شول. په وژل سوو کې د یوې کورنۍ 11 ښځې او 3 ماشومان شامل وو. خو د ننګرهار چارواکو بیا یوازې د 9 ملکیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. که څه هم کومې ډلې تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی خو چارواکي تل وسلوال طالبان په دا ډول حملو کې په لاس لرلو تورنوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان دغه راز له خلکو وغوښتل چې د امنیت د لاښه کېدو لپاره له دوی سره همکاري وکړي. صدیق صدیقی په دې اړه داسې وویل
امیدوار یاست چې د خلک همکاري ادامه وکړي. نن د افغانستان هم ملي پولیس او هم ملي اردو د بشپړ حمایت او د همکارۍ نه برخوردارې د خلکو لخوا خدای همکاري واقعا چې د ستایلې وړ دی. نو انشاءالله د دوی
حکومتي چارواکي په داسې حال کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي چې په تیره یوه اونۍ کې ننګرهار د پرله پسې انتحاري حملو او چاودنو شاهد و. که څه هم وسلوالو طالبانو ته لدا کړې چې د حملو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پاملرنه کوي خو په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د تیرې یوې اونۍ د حملو اکثر قربانیان ملکیان وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط یو تحلیلي مطلب وسلرو. البته لدې مو هم خبرو چې افغانستان نامیبیا ته په 190 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د دې بریا په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل تاسو ته درکو. خو اوس پراشو د سولې په اړه د جنو رپورټونو لمخې په افغانستان کې جنې سیمه ایز قومندانان له طالبانو سره اوربندونه کوي. امریکایي پوځیان وایي د کلیو په سطح پر دغو اوربندونو څارنه کوي. د دوی په نظر دا ډول اوربندونه سره له دې چې خطرناک ثابتېدای شي ممکن په افغانستان کې له پخلاینې او سولې سره هم مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزارت ته په یو رپورټ کې ویل شوی د دې ډول اوربندونو په نتیجه کې افغان ځواکونو خپل مسؤلیتونو ته شان نه اړولې او نه هم د طالبانو د نفوذ ساحه پراخه شوې ده. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د راپورونو له مخې یو شمېر افغان سیمه ایزو مشرانو له طالبانو سره د کلیو او بانډو په سطح اوربندونه کړي دي. یو ایس ټوډی ورسپانه د امریکایي پوځیانو په قول وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ځینې سیمه ایز مشران د افغان دولت له وسلوالو مخالفو ډلو سره اوربندونه او نورې موافقې کوي. د ورسپانې په نظر دا کار بې خطره نه دی خو دا هم ممکنه ده چې له سولې سره مرسته وکړي. په کندهار کې د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر وای په دغه ولایت او شاوخوا سیمو کې دا ډول موافقه نه دي شوی، خو په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو خبرې بیا بیا کیږي، دا احتمال نه ردوي چې سیمه ییز قمندانان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په یو نه یو ډول اوربند وکړي.
دا خبره ممکنه ده، بالکل ممکنه ده، ځکه موږ یوارې دغه ډول تجربه لرو تېره کړې مو ده. کله چې د بنین سوان پروګرامو د سولې هغه د جهاد په وختو کې ډاکټر نجیب الله دغه سره موافقه وکړله، او په یوه میاشت کې به موږ د خپل واک پرېږدو، نو ټول خلکو یوه طرف و بل طرف ته، د جهادیانو یوه تنظیم بل تنظیم ته مخ وروکړه. دا د دولت اردو
ائتلافي ځواکونه تاییدوي چې ځینې موافقې شوي دي. د ائتلافي ځواکونو چارواکو ویلي چې د دې موافقو په نتیجه کې نه افغان امنیتي ځواکونو د دولت له ملاتړه لاس اخیستی او نه د طالبانو د نفوذ ساحه پراخه شوې ده. د نړیوالو ائتلافي ځواکونو سیاسي سلاحکار مات شیرمن وویل په سیمو کې د شویو موافقو په اثر د طالبانو د نفوذ ساحه نه ده پراخه شوې او نه داسې کومه سیمه لیدل شوې چې طالبانو دې حق لاندې کړي وي او ځانته دې خوندي ځای پکې جوړ کړي وي. د افغانستان په اړه د پنټاګون له راپور سره سم د ائتلافي ځواکونو قمندانان لا هم پر دغو موافقو په ځیر څارنه کوي. شیرمن له افغانستان څخه په یوه مرکه کې وویل مهمه دا ده چې هر موافقه یا قضیه جلا جلا وڅارل شي. د پنټاګون په راپور کې ویل شوي د اوربند ځینې موافقې چې موقتي نشکاري په هغه صورت کې کیدای شي زیان پیښ کړي چې افغان قمندانان له خپلو اصلي مسؤلیتونو لاس واخلي او امنیتي چارو ته شا واړوي. ښاغلی سپر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته زیات تبلیغات د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو قمندانانو پر روحیې منفي اغېز کوي او هغوی دې ته هڅوي چې له مخالفو وسلوالو سره ځانونه نږدې کړي.
نو زموږ وړاندیز هم دا دی د نړیوالو څخه چې وځي لا باید اعلانونه کې د وتلو.
په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر سید طیب جواد وایي افغان قمندانانو ته دا ډول موافقې باید دا پلمه په لاس ورنه کړي چې هغوی ګزمي بس کړي او په خپلو بارکونو کې واړوي. سیمه ییزو قمندانانو له طالبانو څخه د کلیو په پاکولو کې مهم رول لوبولی دی، که څه هم په ځینو سیمو کې له دغو ځواکونو څخه شکایتونه کیږي، خو ویل کیږي چې په ډیرو سیمو کې د طالبانو ملا ماته کړې ده. احمد شاه سپر وایي چې په کندهار کې په ځانګړي ډول طالبان کمزوري شوي او تقریبا له ټولو سیمو تصفیه شوي دي. د ده په نظر یو له دوو علتونو چې په کندهار کې طالبان تصفیه شوي د سیمه ییزو پولیسو تشکیل دی.
ځینې پوینټونه نور پیدا شوي دي. د طالبانو په منځ کې اختلاف راغلی دی او داخلي قمندانان یې غواړي چې په خپله مستقیما په مذاکراتو کې برخه واخلي، او هغه طالبان چې په پاکستان کې ناستی ده او د ایسای تر مستقیمې قمندې لاندې دي د هغو د دوی په منځ مخالفت راغلی.
یو ایس ټوډی ورځپاڼه وایي اکثره وسلوال یاغیان چې د طالبانو په نوم جنګیږي طالبان نه دي، بلکې د سیمې قبایل دي چې د طالبانو له اصلي مشرانو سره چې له پولي پوري خواته اوسي اړیکې نه لري. له همدې کبله سید طیب جواد د کلیو په سطحه له طالبانو سره جوړجاړی د بلوا د پای ته رسولو د هڅو یوه عادي برخه بولي.
خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې مو وړاندې د امریکا او روسیې د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو له غونډې خبرې و چې نن په واشنگتن کې کړی ده او د افغانستان په اړه هم ژغېدلې دي. خو اوس پراشو د ولسمشر کرزي څرګندونو ته افغان ولسمشر وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې په غیر مسلکي توګه د ژورو څاګانو کیندل تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمو ته زیان رسوي، کاریزونه او نور عادي څاګان وچوي. ولسمشر همدارس د لویو ښارونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د اوبو د مصرف په برخه کې اسراف ونه کړي. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کموالي او ژورو څاګانو د غیر مسلکي کیندلو په هکله دا ځل ولسمشر کرزي هم اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر په خپله رادیوي وینا کې چې دا ځل د اوبو د سمو لګولو په هدف وویل چې په غیر مسلکي توګه د ژورو څاګانو کیندل د اوبو د کموالي لامل کیږي. ولسمشر کرزي په مسلکي توګه د ژورو څاګانو په کیندلو ټینګار وکړ.
هغه وادوال چې په کلیو بانډو کې ژورې څاګانې کیندي او د واټر پمپ په وسیله لاغونه اوبه راباسي د نورو څاګانو او کاریزونو د وچېدو لامل کیږي. له هیوادوالو مې خوښتنه دا ده چې دغه څاګانې د مسلکي کسانو په مشوره په داسې ځایونو کې وکیندي چې نورو څاګانو ته تاوان ونه رسېږي او نور کاریزونه وچ نه کړي.
ولسمشر دغه سرګندونی په داسې حال کې کوي چې دغه دویم مرستیال محمد کریم خلیلی هم درې کاله مخکې په راتلونکو کې د اوبو د کموالي په هکله خبرداری ورکړی و. د کلي او بنډو ترڅنګ په کابل ښار کې هم یو شمېر خلک ژورې څاګانې کیندي او بیا د واټر پمپ، موټر مینځلو او ځینو نورو کارونو لپاره کار ترې اخلي. د اوبو رسولو د ځینو څېړونکو څېړنې ښیي چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره ټیټه ده، نو ځکه خو ډېرې اوبه هم نشي ورکولی. په ورته وخت کې یو شمېر کتونکي د اوبو د کنټرول په برخه کې هم حکومت او هم خلک ګرم بولي. د اقتصادي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر له حکومت او خلکو غواړي چې له اوبو نه په سمه توګه کار واخلي.
خلق باید هغه اصول یا پرنسپ دی اقتصادی نه تابعیت وکړي چې اوبه هم پاره کې شامل دي، او د دولت وظیفه ده چې خلکو ته تامینات ورکړي. تامینات په مختلفو ارسو کې ده، مثلا دولت ونه شول کولای چې په دوله سکالو کې حتی په کابل کې دغه سیستم د کانالیزاسیون یا په اصطلاح د څښاک اوبه خلکو ته میسر کړي. بنا اندازه ناخوالی چې دي دواړه اړخ لري، هم خلکو پورې اړه لري هم په دولت پورې اړه لري. دولت په اصطلاح دغه دومره پیسې چې راغلي باید په دغه کې اول یو ستراتیژي او پلان او برنامه باید لرلای چې هغه په مختلف ارسو کې خلکو ته خدمات عرضه کړي. و متاسفانه دغه کارونه شولو.
د رپورټونو له مخې د محل په کابل ښار کې 80% خلک په کوبو ته لاسرسی نه لري. په حکومت انتقادونه کېږي چې له نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو سره سره بیا هم په هیواد کې اوبو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د اوبو رسولو په برخه کې ځینې څېړونکي په هیواد کې د اوبو د کموالي ستونزو ته په ګتو سره وایي چې که دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي په راتلونکو څو کلونو کې خلک د اوبو د کموالي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نامیبیا په وینډ هوک ښار کې کوربه هیواد ته په یو ورځنۍ لوبه کې په 190 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان ډلې وکړ چې پکې د پیل لوبغاړي محمد شهزاد په 130 توپونو 114 منډې جوړې کړې. محمد نبی 180 منډې وکړې، ونس وزیرو تر اخیره او کریم صادق 50 پوره کړې. افغان لوبغاړو د نامیبیا لپاره ستر هدف وټاکه، یعنی د افغانستان لوبغاړو 209 منډې وکړې چې 290 منډې هدف وټاکه. خو د نامیبیا ټول ټیم په 90 منډو وسوځوه. په بالارانو کې محمد نبی د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول. حمید حسن نن وروسته له ډېرې مودې په ټیم کې شامل شوی و او د نامیبیا 2 لوبغاړي یې آوټ کړل. دولت زدران، حمزه هوتک او کریم صادق هاری و د نامیبیا یو لوبغاړي آوټ کړ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن په واشنگتن کې د افغانستان، سوریه، شمالي کوریا، ایران او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادو اړیکې په دې وروستیو کې خړپړ شوې دي. د مسلې تفصیل د جانقا لیکوسی پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل به نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او دفاع وزیر سرګی شویګو سره په واشنگتن کې خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې د بیلابیلو مسلو پر سر خراب شوي، او یوې د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ایډوارد سنودن ته په روسیه کې د موقتی پناه مسله ده. واشنگتن د غراز د سوریې په وژونکو کورنۍ جګړې کې د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم څخه د مسکو د دوامدار ملاتړ له امله خواشینه ده. متحده ایالات د سوریې د یاغنو ملاتړ کوي او غواړي چې اسد له واکه لرې شي. مسکو په خپل وار له څو کلونو راهیسې د امریکا او اروپا د هغه ګډ پلان له امله ژور اندېښنه لري چې غواړي په اروپا کې د توغندیو ضد سیستمونه ولګوي. واشنگتن وایي د دې سیستم مقصد د ایران له توغندیو څخه د اروپایي هیوادونو ساتنه ده، خو مسکو په دې اړه استدلال کوي او وایي دا کار ممکن د روسیې د اټومي بیرونې پر پروګرام اغیز وکړي. د امریکا متحده ایالات په روسیه کې د مدني ټولنې د فعالانو د ټکولو په اړه اندېښنه لري او وایي له تیر کال راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې ولادیمیر پوتین په کرملین واکمن شوی، د مدني ټولنې ځپل هم زیات شوی دی. واشنگتن دغه راز په روسیه کې د هغه قانون د تصویب په اړه اندېښمن ده چې له مخې هر غیر دولتي سازمان که بهرنۍ مرسته ترلاسه کړي او یا سیاسي فعالیت وکړي باید د بهرنیو ایجنټانو په نامه ځانونه راجستر کړي. د همدې مسلې پر سر نقدي وویل چې د امریکا متحده ایالات د روسیې په ساحلي استراحځۍ سوچي خارګوټي کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې تحریم کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره وایي تر اوسه یې د تحریم په اړه غور نه دی کړی. د روسیې د سپورت وزیر ویتالی موتکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا مسله به د سوچي پر لوبو اغیز ونه کړي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د اولمپیک لوبې به په جګه سطح ترسره شي، د ټولو اتباعو ټول حقونه به وساتل شي. خو د هر هیواد خاورې ته چې تاسو داخلی شئ، طبیعي خبره ده چې قانون ته یې باید درناوی وکړئ. غواړم یو ځل بیا ووایم چې دا به په ټولو هغو لوبغاړو چې د سیالۍ په مقصد روسیې ته راځي هیڅ اغېز ونه کړي.
د امریکا او روسیې د مشرانو ترمنځ د نن ورځې په خبرو کې به د افغانستان، سوریې، ایران، شمالي کوریا او دغه راز په اروپا کې د توغندیو ضد سیستمونو د لګولو پر مسلو بحث وشي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې او دا خبرې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون سره وکړې.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې اتلس تنو معیوبینو له تیرو اتلسو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او د اختر په ورځو کې هم په خپل احتجاج کم کې د احتجاج په توګه ناستي. دوی د پولیسو په اداره کې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، خو وایي اوس حکومت له دندو ګوښه کړی دي او تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل دغو معیوبینو ته ورغلی حال یې اخیستی.
ګران اوریدونکو، په کوټه کې د کوټه د پریس کلب څنګ ته د مازورو کسانو یا د معیوب کسانو یو احتجاجي کیمپ دی. د دې کیمپ اتلس ورځې کیږي. دوی وایي دلته دوی د بلوچستان د پولیسو یو څنګه د چاغه د بلوچستان کانسټبلری وایي دوی په هغه کې ملازمینو خو اوس لاغې سلسوي دي. نو اوس دوی له دې اتلس ورځو دلته په احتجاجي کیمپ کې ناست دي او د اختر په ورځ هم دوی اختر نه لمانځي او دلته په احتجاج دي او حکومت غوښتنې کوي. له دوی سره خبرې کوو چې آیا دوی د اختر په ورځ ولې خپل د احتجاج نه دی ختم کړی او ولې په خپل کورونو کې اختر نه لمانځي؟ تاسو اول خپل نوم راته وایئ.
ما نوم سلیم احمد دی.
سلیم احمد، دا راته وایئ چې دغه ستاسو احتجاج پر څه شی دی؟ ستاسو له حکومت غوښتنه څه ده؟
موږ په 2010 کې اتلس کسان دغه سپایي پر کوټه باندې مزوران اتلس برتیس ونو سلور سلور کال موږ د سرویس کیږي. دا نوې جی راغلی دی مشتاق سکیره، دا موږ دسمیس کړو. وای د پولیس کې د مزورانو کوټه نسته. اوس موږ د احتجاجي کیمپ لګولې دي. موږ دا مطالبه ده چې موږ د واپس بهاله کې تر څو پورې دوی موږ نه بهاله یو د یده پاته که موږ نه سو بهاله موږ پر بوک کړتل باندې کښینو. پاره موږ می کې د مازوران 2% کوټه ته اکونومي کې دغه قرارداد پاسه وي دي. په 2012 کې یوسف رضا ګیلانی د ملک وزیر اعظم چې وي هغه دا 15% کوټه کله په سل کې 15 نوکریان د مازوران
په دغه مازورانو کې څه ډول مازوران لته سره دي؟
موږ کې دوه درې وړاندې دي. نور د لاس مازوران هم سي دي، وغه لاس پرې دي، نور ګر په شو باندې مازوران دي.
اوس له دی بل مایو برور سره خبرې کوو. ته خپل ځان راو پیژنه؟ نوم درته وای.
زما نوم عبدالفکور دی.
عبدالفکور، دا راته وای چې نن د اختر ورځ د اختر ولې نه لمانځي؟
اختر موږ څنګه ولمانځو؟ زموږ کشنیان دي، بچان دي، نه اختر ستا، نه کپڑے ستا، نه یو شی ستا. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید زموږ پر کردار باندې عمل وکړي. موږ په 2010 کې برتې شوي اتلس مزوران، دا اتلس مزوران اتلس سره برتره کوي. موږ نه تنخواه لرو، نه کپڑے لرو، یو شی موږ نه لرو. په دغه وجه باندې دلته راشي دا احتجاجي کیم کې نو خلک اختر لمانځي، موږ غم کو.
نو د معنا دا ده چې یعنی څنګه چې تاسو اختر نه لمانځي په کور کې مو بچانو هم اختر نه دی جوړ کړی، هغه ته مونږ څنګه دی اخیستی؟
نه، په بچانو ته مونږ اختر نه دی غوښتي. موږ ورتللای نو چې ورسو هغه پر موږ سوالونه کوي چې مثال بابا تللای کپړې مو پرې شي مې دراوړي موږ یې یاد انسته. نو موږ ګسر کور مونږ دغه شی اتجار دی لکه دلته چې موږ کیمپ لګولې.
نو دلته چې تاسو کیمپ ته زه ګورم دا خو بيخي په نور ورځو کې به تاسو یو غالي یو شی به ما ورکړي. اوس بيخي په سپیرو خاورو کې ناست یاست. آیا څوک مو پښتنې ته راغلي دي کنه؟
نه، موږ پښتنې ته څوک نه دي راغلي. صرف دا سیاسي خلک چې دي، دا تنظیم والا چې دي، هغه مجدارت ویلې چې ورور موږ دلته سره احتیاط په دای احتجاجي کیمپ کې.
اوس له دې بل مازور ورور سره خبرې کوو. ته خپل نوم راته وایې.
ما نوم دی عبدالربانی.
عبدالربانی، دا راته وایې چې تاسو د وظیفه څلور کاله وکړه. آیا تا واقعي هغه په ښه توګه کولای شو که څنګه چې حکومت اوس ولې تاسو ستلی یاست او تاسو ته وایي چې تاسو مازور یاست او دغه وظیفه یا دغه نوکری نه شئ کولای؟
ما خپل د څلور کال خیاطي کول. دې جوړې ما جوړولې.
د پولیسو کالی دې جوړول؟
ډېر کالی م جوړولې. نو ګره پور څه راتل به دا مې لراوله جوړې مې جوړ جوړولې. ناغه باوجود مې جواب اسلو مې څور تانل بند کړو مې کم ته دمکې نه راکړې مې کم فون نه راوي مې هغه باوجود م ناشته دې تا گزارش حکومت سره مې بیت خپل سټا ما بال
در سوچ نن د اختر ورځ دا ډوډۍ چا در تراوړي ام ډوډۍ خړلې یا او بوې څوک در تراوړي کنه؟
فلال خو مې ډوډۍ نه خړلې. د دې بعد ان شاء الله امید یو څوک ته مهربان پیداسي ډوډۍ مړي پر پیدا.
په کوټه کې اتلس معذورانو نن د اختر په ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. دوی له نږدې دوه نیمو اونیو راهیسې احتجاج کوي. پخوا دوی له پولیسو سره کار کاوه، خو له کاره ګوښه شوي دي او بیرته غواړي چې کار وکړي. ازادي راډیو سره تاسو را رسیدلې سیمې سونه ډیر د اختر په ارتباط چې مبارکي راکړې دي. او محمود له غزنی لیکلي چې د افغانستان کرکټ ټیم لوبه وګټله، او عبدالخالق له کندوز لیکلي دي چې په دې اړه معلومات راکړي. نورې سیمې سونه هم شته د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به ولولو، خو اوس له همدې سره دا خبرونه